کې د کتاب د مخکتنی په دو غونډو کې شریکې شي. د مرسل احمد زئی شیرونه او له هغې سره مرکه اوري.
زه لکه پسرلی کې وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم.
پنځه وړکې حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعات و کلتور وزارت د فکری ملکیتونو د حقوقي روزنې ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې یو شمېر څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو د فکری ملکیت او کاپی رایټ په باره کې توضیحات ورکړل. د ورکشاپ په پای کې د اطلاعات و کلتور وزارت نشراتي مرستیالې میرمن سیمین حسنزاده وویل چې په افغانستان کې د فکری ملکیتونو د ساتنې لپاره خاص قوانین نشته او په دې برخه کې یوه ګډوډي ده چې مخنیوی یې پکار دی. میرمن حسن زاده زیاته کړه چې د مؤلفانو، هنرمندانو او مخترعانو د آثارو د قانوني ملاتړ لپاره لاره اوارول د هنر او فرهنګ وده چټکوي او د ټولنې له اقتصاد او پرمختګ سره مرسته کوي. تاجکستان د کلتور وزیر د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا ته د هنري خدمتونو په خاطر د ختیځ تر ټولو غوره ستوري جایزه ورکړه. په تاند وی پاڼه کې له خبره شوی ریپورت سره سم فرهاد دریا په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا جایزه د تاجکستان د موسیقي په دوهم فیسټیوال کې د ګډون په مهال ترلاسه کړه. فرهاد دریا د تاجکستان د موسیقي په جیلو فیسټیوال کې ګډون کړی وو او د دغه هیواد د کلتور وزیر آرام بیکوف د ختیځ د تر ټولو غوره ستوري په جایزه ونازوه. فرهاد دریا د افغانستان هغه هنرمند دی چې شهرت یې د افغانستان له پولو ورهاخوا تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلی دی. د وزیرستان د تاریخ او ټولنې په باره کې یو تحقیقي اثر خپور شو. دغه کتاب چې ځوان محقق نذیر احمد سهار لیکلی دی وزیرستان وروستی تمځای نومیږي. دغه کتاب چې کابو 300 مخونه لري د وزیرستان د تاریخ او ټولنې د ماضي او حال په باره کې مفصل معلومات او تحلیل وړاندې کوي. وروستای خبر دا چې په بادغیس کې د دغه ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست ته 15 قلمه لرغونی آثار وسپارل شول. د قادس ولسوال سلی محمد بیگ باختر آژانسته وویل چې دغه لرغونی آثار یو بزګر د قادس په بویه سیمه کې د ځمکې د یوې په وخت ترلاسه کړل او د ملي احساس په حکومي اطلاعات و کلتور ریاست ته وسپارل. د بادغیس ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس عبد صبور صبوري وویل چې دغه آثارو کې دوه خټین دیګونه، د مسو څمڅې، د اوسپنیز څراغ تخته، یو اوسپنیز څراغ او د څراغ یوه ګوټکه شامل دي. د باختر آژانس په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې بزګر چې ذکر شوي آثار یې اطلاعات و کلتور وزارت ته وسپارل څوک وو او څه نومېده.
په پرمختللیو هیوادونو کې د کتاب د مخکتنی غونډې تر ډیره حده تجارتي مقصدونه لري، خو زموږ په هیواد کې د مخکتنی د غونډې لوی مقصد د کتاب د معرفي له لارې د لیکوال قدردانی وي. تیره اونۍ په کتابشار کلتوري مرکز کې د افغانستان د ځوان کهول د مخکښ ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د نوي ناول جوجو د مخکتنی غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې چمتو کړی دی.
د تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې د کتابخار په فرهنګي مرکز کې د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي د تازه چاپ شوي ناول جوجو د مخکتنې غونډه وه. د دې غونډې پرانیستونی وینا استاد نجیب منلی وکړه. د جوجو نثر معیاري وباله او وی ویل
ټولو نه مهم په دغو پاڼو کې چې ما ولوستلې او زما دپاره د قدر وړ خبره د کتاب د ژبې معیاریتوب ډیره دقیقه ژبه یې کارولې ده، ډیرې دقیقې جملې کارولې دي، اضافي کلمات پکې نشته، اضافي تعبیرونه پکې نشته. نو دا د ژبې کارونه دا پخپله یو ډېر ستر هنر دی او دغه هنر ته باید په درنه سترګه وګورو او دغه هنر باید وپالو. د ټول تاسې لیکوالان یاست، د ژبې دقیق کارول په ادب کې داسې مثال لري لکه د یو مجسمه ساز چې څټکو څواله کاری کچيري څټکو څواله سم نه کارول شي مجسمه نه جوړيږي، د دې ګډېرې دی جوړيږي.
استاد منلی ویل چې د ژبې د واحد معیار رعایتول ډیر ضروری دی. هغه د غونډې برخواله یو بل ټکی هم خبر کړل.
د نړۍ په سطح باندې ژبو ته ISO یا انټرنیشنل سټانډرډ اورګنایزیشن یو کود ورکړی دی. هر ژبه په کود باندې پیژندل کیږي. زه نه پوهیږم چې په دې حاضر کسانو کې به څو کسه خبرې چې د پښتو لپاره څلور کودونه دي. د نړۍ په سطح پښتو شاید په دیرش لومړی ژبو کې راشي، مګر که تاسو د پښتنو نفوس په څلورو تقسیم کړئ نو بیا هر پښتو په سلم دوه سوه مقام کې راځي. اوس نو باید دا وګورو چې آیا زما لپاره دا مهمه ده چې پښتو وده وکړي، که دا راته مهمه ده چې ماته مور کومه ژبه ښودلې ده زه هماغه لیکم او د هغې د غیر بل چه نه لیکم. دې باندې باید مونږ فکر وکړو. دا ساده مسله نه ده. احمدي صاحب چې کوم کار کړی دی او دغه هم یوه لار ده چې باید ټول تعقیب کړو، هغه دا ده چې د خپل سیمه ییز لغات کارولی دي، ښه په پراخ پیمانه یې کارولی دي. هڅه یې نه ده کړې چې د ځانه نوي لغات جوړ کړي، هڅه یې نه ده کړې چې د بلې سیمې لغات راواخلي، خپل سیمه ییز لغات کارولی دي. دا په ژبه کې مشکل نه دی. د ژبې جوړښت ګرامر یو دی، لغات د هر سیمې بیل دي. کله چې په لغت کې د ژبې ویونکي داسې فکر کوي چې بل څوک شاید په خبره پوه نه شي، د قوس په منځ کې ورته یو بل معادل ورکوي، او کله چې دغه ابهام امکان وجود نه لري نو بیا هغه د قوس په منځ کې د معنا ورکول ته ضرورت نشته. دی دا خپل د ژبې د غني کولو یو وسیله ده. که د غزنی لهجه، د خوست لهجه، د پکتیا لهجه، د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د بلخ لهجه، د هر ځای چې تاسو راخلئ دا ټول سره واخلو. هر څوک خپلې کلمې لري، هر څوک خپل ده لري، مګر که د پښتو ګرامر سره وران نه کو، په هغه سره وران نه شو، فقط د سم او شم په خاطر باندې سره جنگ نه کو، نو موږ کولای شو چې معیاري ژبه ولرو، یوه ژبه ولرو، او د ISO دغه څلور ژبې سره یو کو. خو دا تصمیم تاسو پورې اړه لري. ایا غواړئ چې په څلور ژبو په دسو قطار کې اوسئ، او که غواړئ چې په یوه ژبه باندې په دیرشم قطار کې اوسئ؟
د ښاغلی احمدی د دې ناول مرکزی کرکټر جوجو دی چې له یو لرې ستوري ځمکې او دلته د افغانستان یوې ولسوالۍ ته د څېړنې لپاره راځي. دی د خلکو وروسته پاتې او ناسمو رواجونو ته حیران پاتېږي. نقیب احمد عزیزی دغه ناول د ناسمو دودونو په راپیژندلو کې بریالی وباله.
جوجو ناول بل پر دې بریالی شو چې په ړندو سترګو منلي خراب روایت یې راوښودل او مات کړل. د دې ناول تر لوستنې وروسته پر خپلو ډیرو اخلاقي تشو شرمیږو، او داسې څه ته مو ورپام کوي چې تر دې مخکې مو ورته د عادیوالي په خاطر سترګې هم نه وراړولې.
ډاکټر محب الله اصغم په دې ناول باندې د خبرو په وخت جوجو له بل ستوري راغلی هنداره وبلله چې لوستونکي پکې د خپلې ټولنې عیبونه ویني.
احمدی صاحب غواړي چې د خپلې ټولنې نیمګړتیاوې ټولنې ته او ځان ته او خپل لوستونکي ته وښيي. انسان تر هغې پورې چې په ځان کې ډوب وي خپل عیب نه ویني. انسان د دې لپاره چې خپل عیب وشي لیدلی، یا هندارې ته ضرورت لري، یا داسې بل چا ته چې عیبونه یې وویني او بربند یې ورته ووایي. په همدې خاطر احمدی جوجو له بل ستوري راولي ځکه ته، او هغه بیا افغانستان ته، او د افغانستان یو کلی ته. زه فکر کوم چې احمدی صاحب دا کار ډیر منطقي کړی دی.
ډاکټر زغم له احمدی صاحب څخه غوښتنه وکړه چې جوجو څو ځله نور هم له لرې ستوریو ځمکې ته راولي، او دغه ټولنه ورباندې لا زیاته وپلټي. د مخکتنې د دې غونډې د یو ویناوال جاوید اوربل په نظر په جوجو ناول کې په ټولنه باندې نیوکې یو نیم ځای مستقیمې دي او د مقالې انداز لري.
احمدی صاحب یو ځای کوي چې کچیر دې کوچی ژوند ته شاعر خپل دغه ژوند ته داخل دننه ورس وی کور شه دی ژوند څومره له سختیو څخه ډک ته بیوته، هیڅ وخت د هغه د ژوند هغه قسم اړخونه بیان نه کی. یعنی زه کوچی ژوند چې ډیر له سختیو څخه ډک دی، خدا خبره تر ډیر مقالې ته ورته ده په مستقیم ډول باندې او چاته داسې خبره کول. زه فکر کوم په ناول کې دا خبره موږ کولای شو، خو له یو بل اړخه په غیر مستقیم ډول باندې مدا کولای شو.
په جوجو ناول کې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې له ښځو سره ستم، تعلیم ته اهمیت نه ورکول، صحي اصولو ته بې پامي، د جګړه مارو په لاس په لارو کې د ماینونو ایښودل او داسې نور مسایل مطرح شوي دي. د غونډې بل ویناوال مجیب الرحمن محمودی وویل،
لا تر اوسه هم داسې ناوړه او د بشریت ضد دودونه او عقاید شته چې په کولو یې څه چې په یادولو یې هم انسانیت او هم بشریت شرمیږي، چې ښاغلی احمدی تر ډیره په دغه ناول کې ورته اشاره کړي.
داد محمد ناوک د جوجو د چاپیریال لپاره د افغانستان د کلیوالي سیمې انتخاب ځکه مناسب وباله چې په کلیو کې اوس هم ارزښتونه ثابت او سپیڅلي ګڼل کیږي او خلک دې ته حاضر نه دي چې خپلو فکرونو او دودونو ته انتقادي کتنه وکړي. د زیات کړه
دلته د دې کلی انتخاب ښه انتخاب ځکه و شکل ته اوس تر اوسه نه د تقدس په سترګه کتل کیږي، او که څوک غواړي سي ساده واوسي او شو واوسي او آرام واوسيږي هغه باید په کلي کې، خو دا به دا معنی نه لري نو چې سره د کلي سره کرکه وکړم، د کلي د بدلون لپاره یا په کلي کې د خلکو د بدلون لپاره ښه لاره وه او ښه ټاکنه ده، ځکه چې کلي ته موږ په ښه سترګه ګورو. په ښار کې که کوم څه کیږي یا بد کیږي یا کوم چلونه فریبونه سي کیږي هغه د هوښیاري په اساس باندې کیږي، هلته هغه خبرې د هوښیاري له مخې نه کیږي، هلته هغه دغسې میراثي راپاتې شوي دي بېله داسې د هوښیاري په تله وتلو سي ښي دي یا بدي هغه سیم کلکې منلی دي، هلته خالي په چوکاټونو کې خلک ژوند کوي، هلته په چوکاټونو کې اوسېږي، د هغو چوکاټونو د ماتولو لپاره ځان سي کلی ښه انتخاب و.
خوشحال دورانی جوجو یو داسې کرکټر وباله چې د افغاني ټولنې ډېر مشکلات ور معلوم دي. د ښاغلي دورانی په قول
جوجو مې درې ځلې ولوستو باور کټول مې په یاد یاد کړ، او زه خوایم چې جوجو کشکې افغانستان کې کاندید شوی وی چې دومره په افغانستان په حالاتو پیدا نو موږ بلسې رایه ورکړې وه چې داسې خلکو ته افغانستان کې ډېر ضرورت وی.
همایون هیواد وویل چې اکثره لیکوال په ټولنه باندې نقد کوي، خو د نصیر احمد احمدی کمال دا دی چې په داسې انداز باندې نقد کوي چې په لوسونکو او د دې ټولنې د ناسمو دودونو په پالونکو باندې بده نه لګیږي.
ننګول بالکل پکار دی او دا یو ډېر مهم ضرورت دی نن سبا، خو دغه ننګول ډېر کله بیا ژبه دومره ستغه شي چې هغه خلک چې پر دغو ارزښتونو ولاړ دي هغه د دې پر ځای چې هغه ترې راواړوي هغه نور هم پر هغو ټینګ ولاړ سي. د احمدی صاحب ناول چې البته مالوسته دی دغه شایسته ده چې دی هغه که څوک ننګوي که پیغور ورکوي داسې فکر نه کوي چې مثال دی باید خامخا کوماغه لري یا مشکل لري ورسره منی به لکه دغه نورو انتقادونو غوندې چې ژبه ډېره ستغه بیا غسې نه ده.
د جوجو ناول د مخکتنې د غونډې وروستی ویناوال عارف رحیمی و چې د تلواسي عنصر ته یې د نصیر احمد احمدی توجه زیاته وستایله.
د احمدی صاحب کوم کتابونه چې کومې اندازې ما لوستي یو ښوالی په دې کې دی چې لوستلو ته د سړي زړه ورکاږي او په تلوسه باندې سړی لوستلو ته مجبوري وي. کله چې هره صحنه جوړه کړې د صحنې دپاره یې هغه صحنه سازي ډېره په منطق د او په اسانه لارو باندې برابروي.
له ښاغلي رحیمي وروسته نصیر احمد احمدی سټیج ته لاړ او له ټولو ویناوالو او برخوالو یې مننه وکړه. د اوریدونکو ته زیری ورکړ چې د یو بل ناول په لیکلو یې شروع کړې ده چې په هغه کې به مرکزي کرکټر یو زرګون وي چې د مختلفو کسانو جیبونو ته ځي او د خلکو د ژوند رازونه ور معلومیږي.
په وروستیو ورځو کې په ګردیز کې هم د یو تازه چاپ شوي کتاب د مخکتنې غونډه وه چې داود تپان ورباندې دغه ریپورت برابر کړی دی.
یو ځوان چې په خپل د خطاطۍ هنر لري او له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ بسیا کوي، خو تر څنګ یې طنزي شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه طنزیه شاعري په یوه ټولګه کې چاپ کړې. غلام طاهر افغان خندروی څېره ده. په پکتیا کې ادبي ناستې او بانډارونه پرې رنګین وي او په هر چا یې خندا لورېږي. ښایي همدا علت وي چې طنزیه شاعري ته یې مخه کړې. د همدې تناس شاعر شعري ټولګه هم دا دی له چاپه راووته او اوښتون کلتوري ټولنې د افغان د لا هڅونې په موخه د کتاب مخکتنې غونډه جوړه کړه چې پکې ګڼو شاعرانو لیکوالو او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عارف الله حق پرست وویل
د غلام طاهر افغان شعرونه چې اوس خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه په نامه کتاب کې چاپ شوي دي د نورو طنزیه شاعرانو له شعرونو سره یې توپیر په دې کې دی چې ډېر روان سلیس او په ځانګړي ډول په کلیوالي لهجه لیکل شوي دي. داسې لهجه نه چې له معیاره وتلې ده بلکې داسې چې هر څوک پرې پوهېږي. موضوعات یې کلیوالي او د هر چا په ژوند پورې تړلي مسایل دي. داسې ستونزې دي چې تر اوسه پورې هر څوک ورسره مخ دي ولې هغه ډول چا نه دي یادې کړي لکه ښاغلي طاهر افغان چې د ټول کور رشخند په خوږو لړلې او مخته وړاندې کړې دي. زموږ په ښوونځیو کې د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ اړیکې تل خړې پړې پاتې شوې دي. په دې ترڅ کې زده کوونکي زیاتره وخت د ښوونکي لخوا ویل کېږي، ولې کله ناکله شاګرد هم په غیرت کې راځي. ښاغلي تویر پر دې خوشګوارو تعلقاتو داسې رڼا اچولې ده. پرون یې بد په دوه زما جانان پلختو ښوونکی وهلی.